السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره په خبری راپورونو کې اوري چې جمهوری ریاست په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور د هیواد د ثبات لپاره مهم بولي. نن جمعه ده، د وږي اسمبلی اتمه د اګست میاشتې دیرشمه. پیل خبرونه کیږي. امریکا ولسمشر په افغانستان کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو ټینګار وکړ. د معلولینو او شهیدانو پر وارثانو د 6 میلیارد افغانیو په ارزښت د مرستو د ویش بهیر راتلونکې اونۍ پیلیږي. یو ایرانی چارواکی وایي چې د امام خمینی په فضایي مرکز کې یو توغندی د توغولو په دستګاه کې چاودلی دی. امریکا ولسمشر په افغانستان کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو ټینګار وکړ. ډونالډ ټرمپ د پنځمې په ورځ له فاکس نیوز راډیو سره په خبرو کې تایید کړه کله طالبانو سره هوکړه وسی بیا به هم په افغانستان کې 1,600 امریکایي سرتیري پاتې سي. بلخو د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په اوسني وخت کې د افغانستان د ثبات لپاره د بهرنیو ځواکونو موجودیت مهم دی.
موسم
له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو ګواښونه پر ځای پاتې دي او د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو دغه ګواښونه د افغانستان او امریکا ملي ګډو ته ګواښ دی. د امریکا متحده ایالاتونو دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 4,000 سرتیري لري. د معلولینو او شهیدانو پر وارثانو د 6 میلیارد افغانیو په ارزښت د مرستو د ویش بهیر راتلونکې اونۍ پیلیږي. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاءالحق فضلي ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې به پر مستحقو کسانو د 2 میاشتو په لړ کې وویشل سي. د کال د نیمایي په ارزیابۍ کې د ملي شورا لخوا 6 میلیارد افغانۍ موږ ته منظوري سوي دي او راتلونکې اونۍ به د دې مرستې د ویش بهیر پیلیږي. ګڼ شمېر معلولانو او د شهیدانو کورنیو له ازادي راډیو سره په ټلیفوني تماسونو کې د دوی امتیازونو ته د نه پاملرنې او د ترلاسه کولو لپاره یې د ډېر کړاو او لالهاندۍ د ګاللو شکایتونه کړي دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د ولسمشري انتخاباتو په درشل کې له 100 رسنیو او 1500 خبریالانو سره د 1 میلیون یورو مرستې اعلان کړی دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت پرون پنجشنبه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې دا مرسته د انتخاباتو د خبري پوشش او په اړه یې د دقیقو او منتقدانه معلوماتو خلکو ته د عامه پوهاوي او له انتخاباتو سره د تړلو نورو رسنیزو فعالیتونو لپاره ده. د افغانستان حکومت د اروپایي ټولنې دغه مرسته ستایلې ده. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د دې ملاتړ هرکلی کوي او تمه لري چې دغه مرسته به د انتخاباتو شفافیت او اعتبار زیات کړي. تکل سوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د روانې تلې یا میزان میاشتې پر 6 نیټه ترسره سي. د خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. یو ایرانی چارواکی وایي د امام خمینی په فضایي مرکز کې یو توغندی د توغولو په دستګاه کې چاودلی دی. په پام کې وه دغه توغندی فضا ته توغول سي. دا ظاهرا د ایران دریم توغنده دی چې روان کال یې فضا ته توغول ناکامه کیږي. رویټرز خبری اژانس د ایران د یوه چارواکي خبري راخیستې چې ویلي دي دغه توغندی د ځینو تخنیکي مسایلو له کبله منفجر سوی دی. دغه چارواکي زیاته کړې د ایران ځوان ساینس پوهان د دې ستونزې د حل هڅه کوي. د اوکراین د پارلمان استازو د دې هیواد لپاره یو نوی او ځوان صدراعظم انتخاب کړ. الکسی هونچاروک چې 50 کلن دی د تیرې میاشتې له انتخاباتو وروسته د اوکراین د پارلمان په لومړنۍ غونډه کې د اعتماد رای واخیستې. د اوکراین د پارلمان د 450 استازو له ډلې د پنځمې په ورځ 290 تنو هونچاروک ته مثبتې رای ورکړې. د اوکراین دغه ځوان سیاستوال تر دې مخکې د دې هیواد د ولسمشرۍ په دفتر کې دنده درلوده او پرون د ولسمشر زلینسکي لخوا د صدراعظم د څوکۍ د کاندید په توګه پارلمان ته ور وپیژندل سو. الکسی هونچارک چې د خپل کار ډیره موده د قضا په برخه کې تیره کړې اوس یې ژمنه کړې چې د اوکراین اقتصاد ته به زیاته پاملرنه وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د خپل هیواد او بیلاروس ترمنځ په اړیکو کې د یو لړ مسایلو سربیره د مشترکو ګټو پر سر د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. جان بولټن د پنځمې په ورځ په مینسک کې ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل هغه د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا او د دې هیواد نورو چارواکو ته ویلي چې په ځینو برخو په ځانګړې توګه د بشري حقونو او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي په برخه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ځینې مسایل سته. په هغو خبرو کې چې د ولسمشر لوکاشینکا سره یې 2 ساعته او 15 دقیقې دوام وکړ، پر بېلابېلو مسایلو وغږېدو خو کوم اختلاف مو حل نه کړ. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا دغه هېواد ته د جان بولټن تود هرکلی وکړ. لوکاشینکا وویل چې د دواړو هېوادونو په اړیکو کې نوی فصل پیل شوی دی. د روسیې د حکومت یو سیاسي مخالف یو ور بیا په 10 ورځني بند محکوم شوی دی. د پنجشنبې په ورځ د مسکو یوې محکمې ایلیا یاشین له اجازې پرته د مظاهرو د تنظیمولو په جرم بیا زندان ته واستاوه. دغه مظاهرې د اګست میاشتې په 3مه په مسکو کې شوې وې. ښاغلی یاشین هڅه کوي چې د مسکو د ښاري شورا په انتخاباتو کې چې ټاکل شوې راتلونکې میاشت ترسره سي د کاندیداتورۍ جواز ترلاسه کړي. ویل کېږي چې د روسیې د انتخاباتو د کمیټې چارواکو په دغو انتخاباتو کې د کاندیداتورۍ لپاره زیاتو آزادو شخصیتونو او د حکومت سیاسي مخالفانو ته د کاندیداتورۍ جواز نه دی ورکړی. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اوري چې جمهوري ریاست په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور د هیواد د ثبات لپاره مهم بولي. په بل راپور کې اوري چې د ولسمشر یو کاندید رحمت الله نبیل وایي چې ثابت سوله غواړي.
زه هغه سوله نه غواړم چې هغه یو هفته ماته د سولې په نامه وي بل ورځ بیرغ بدل شي. دا رقم صلح د افغانستان لپاره خطر لري.
د افغانستان د ښوونځیو لپاره څه باندې 2 میلیونه ټوکه درسي کتابونه چاپ شوي دي. په بهرني موضوعاتو کې هندي چارواکو ویلي د خبردارۍ ترلاسه کړې چې ګوندي په پاکستان کې روزل شوي کمانډو د هند پر ساحلي تاسیساتو د بریدونو نیت لري. د ژوند په رنګونو کې له یوه ټیکسي چلوونکي سره خبرې شوي.
څوک را پیدا کړي چې اشارې ولګي لکه سیستم جوړ کړي چې موږ ته لکه سهولت شي او سوارلین چارچې ته وړو په اسانه وي سو پیسې تر کمې والو.
تر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان حکومت د نړیوالو ځواکونو حضور د دې هیواد د ثبات لپاره مهم بولي. او په افغانستان کې د ځینو امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې هرکلی کوي. ولسمشر ټرمپ پرون ویل چې کله طالبانو سره یو موافقه لاسلیک هم سي په افغانستان کې به د دې هیواد 8600 سرتیري پاتې وي. د جمهوری ریاست ویان تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو پاتې کېدل په شرایطو پورې تړلی دي. نور تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د شمیر کمول تایید کړی، خو په ورته وخت کې په دې هیواد کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو هم ټینګار کړی. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې په ورځ د فاکس نیوز راډیو سره خبرو کې ویل چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړي. د ولسمشر ټرمپ په وینا د امریکا استخباراتو او نظامیانو د پام وړ شمیر به په افغانستان کې حضور ولري. د امریکا ولسمشر زیاته کړې چې له طالبانو سره د یوې هوکړې په صورت کې به هم په افغانستان کې 8600 امریکایي سرتیري پاتې شي او دغلته به د دوی حضور په افغانستان کې شرایطو پورې تړلی وي. لا ولسمشر ټرمپ دا پوښتنه هم وشوه که چیرې بیا ترهګري ډلې له افغانستان څخه پر امریکا برید وکړي څه به کیږي. نوموړي ځواب ورکړ، امریکا به په یو داسې ځواک بیا راشي چې چا به یې ساری نه وي لیدلی. خو نوموړي دا هم وویل فکر نه کوي چې داسې څه به پېښ شي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په دې هېواد کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه پر ځای او موثره بولي. دا ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د پنځشنبې د ورځې په ماښام ازادي رادیو ته وویل په تیر یو کال کې چې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی او وضعیت ته په پام د بهرنیو ځواکونو موجودیت اوس هم مهم دی.
حضور نیروهای خارجي در افغانستان یک اورد بسیار مهم.
خپل صدیقی وایي د بهرنیو ځواکونو موجودیت د افغانستان د دوامدار ثبات او تلپاتې سولې لپاره یو مهم مورد دی. مونږ اړتیا لرو چې په شریکه د شته ګواښونو پر ضد مبارزه وکړو. دا اوس چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو یو کال تیریږي، موږ هیڅ داسې پایله نه د لیدلې چې د ګواښونو د کمی سبب شي. یعنی تر اوسه هم ګواښونه پر خپل ځای دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داسې حال کې په افغانستان کې د زرونو امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو خبره کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو سره د سولې د نهم پړاو خبرو نهایي کېدو ته نږدې شوی. که څه هم دواړو خواوو تر اوسه د نهم پړاو خبرو د نهایي کېدو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د ارګ یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل تمه کیږي چې ښاغلی خلیلزاد به نن کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري. تر دې مخکې هم ځینو داسې تمه ښودلې وه چې سلمی خلیلزاد به له طالبانو سره د یوې احتمالي هوکړې مسوده له افغان ولسمشر سره شریکه کړي. د امریکا متحده ایالاتونه دا مهال په افغانستان کې 14,000 سرتیری لري. د امریکا د ولسمشر دې څرګندونو ته چې وایي 8,600 امریکایي سرتیری به افغانستان کې پاتې شي په پام، له افغانستان څخه تر 5,000 زیات امریکایي سرتیری ایستل کیږي. خو ولسمشر ټرمپ نه دی ویلي چې دا امریکایي سرتیری به کله له افغانستان څخه وایستل شي. د افغان ولسمشر وایان صدیق صدیقی وایي افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور له امنیتي وضعیت سره تړاو لري. ښاغلی صدیقی وایي په هغه خبرو اترو کې چې د افغانستان حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړي، د امریکایي ځواکونو حضور او د شمیر کمیدلې په شرایطو پورې تړلې دي. دا مهال طالبان د افغانستان او امریکا ملي امنیت ته تر ټولو لوی ګواښ دي. تر اوسه طالبانو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو دا د ډلې ځینې غړو مخکې تر دې ویلي چې په دوحه کې له امریکایت سره خبرو کې مهم شرط له افغانستان څخه په بشپړه توګه د امریکایي او نورو بهرنیو سرتیرو وتل دي.
د اجمل ان په راپور کې مو وردل چې د افغانستان حکومت د نړیوالو ځواکونو حضور د دې هیواد د ثبات لپاره مهم بولي، او په افغانستان کې د ځینو امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر د پریکړې هرکلی کوي. د ولسمشری انتخاباتو ته کاندید رحمت الله نبیل وایي چې سوله د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه ده. ښاغلی نبیل په یوه انتخاباتي غونډه کې ویلي چې داسې سوله نه غواړي چې د پاکستان لخوا افغانستان ته راوستل شي. تفصیل له خان محمد سینه.
په داسې حال کې چې د ولسمشریزو انتخاباتو ځینې کاندیدان سولې ته خوشبینه دي، د امنیت او عدالت د انتخاباتي ټیکټ مشر رحمت الله نبیل وایي سوله چې د افغانستان خلک پرې تر اوسه هم نه پوهیږي. ښاغلی نبیل چې د پنجشنبې په ورځې په میدان وردګو ولایت کې د خلکو یوې غونډې ته خبرې کولې ټینګار یې وکړ چې د سولې د مسئلې پر وړاندې باید محتاط اوسو.
زه هغه سوله نه غواړم چې هغه یوه هفته ماته د سولې په نامه وي بله ورځ بیرغ بدل شي. دا رقم صلحه د افغانستان دپاره خطر لري. انتخابات تعویق موږ ته سور خط نه دی. صلحه که راځي وروسته دغې انتخابات کېږي او دا باید یو دوه طرفه قیمت وي، داسې نه چې انتخابات هم په موږ باندې ونه کړي او صلحه هم رانشي.
ښاغلی نبیل په خپلو خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه اندېښنې بې ځایه ګڼي. دی وایي که بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي، حاضر دی چې په خپلو امکاناتو د هیواد امنیت ټینګ کړي. ښاغلی نبیل په داسې حال کې دا خبرې کوي چې ولسمشریزو انتخاباتو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده، خو تر اوسه روښانه نه ده چې آیا د سولې خبرې به له انتخاباتو نه مخکې پلي شي او که نه. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ولسمشریزو انتخاباتو ته د دغه کاندید د خبرو په حق لوایي.
دا ژمنې چې کېږي څنګه عملي کېږي؟ دا به یو نیک کار وي چې موږ خپل سرحدات د هغو کسانو پر مخ وتړو چې د نظام او خلکو پر ضد کار کوي. دوهم دا چې سوله او انتخابات دواړه ستر ملي مسایل او د خلکو اړتیا ده. دې ته باید خلک او نړیواله ټولنه توجه وکړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو دوام د دې لامل شوی چې ولسمشریزو انتخاباتو ته ډیری کاندیدان خپل انتخاباتي مبارزې سستې کړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به احمد شیبر راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي متحده ایالاتونه باید د خپل امنیت واک بل ته په ځانګړي ډول طالبانو ته ونسپاري. دا مقاله د جمهوري غوښتونکو سناتور لینډس ګراهام او متقاعد جنرال جیک کین چې پخوا د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مرستیال وو په ګډه لیکلې ده. د دوی په باور د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیوالتیا چې د افغانستان جګړه پای ته ورسوي د درک وړ ده. وړاندې راغلی دي چې وروسته له 3 کاله جګړې روان مسیر د ادامې وړ نه ښکاري. میرمن ګراهام او پخواني جنرال کین لیکلي دي چې د همدې لپاره موږ په یو نه یو ډول بیړه لرو چې له افغانستان مو ځواکونه ووسي. د دوی په باور هر راز معامله چې د هغې له مخې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه بهر کیشي د واشنگتن لپاره ښه معامله نه ده. په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د امنیت لپاره پر طالبانو اتکا کولای نه شو، او زموږ ګڼ پوځیان د امنیت لپاره د طالبانو له لوري وژل شوي دي. میرمن ګراهم او متقاعد جنرال کین لیکي د افغانستان جګړه باید زموږ له شرایطو سره سم پای ته ورسی شي، نه د طالبانو له شرایطو سره. د لویدیز بلې خبرونې فارن پالیسي تر دې سرلیک لاندې مقاله خپره کړې ده: د افغانستان سولې ته اوږده لاره. د لیکنې په پیل کې راغلي دي چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره داسې موافقې ته نږدې شوی دی چې بین الافغاني خبرو ته لار پرانیسي. خبرونه د یو شمېر راپورونو په استناد لیکي که دا موافقه وشوه نو په 2000 کال کې به د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې دې ته زمینه برابره شي چې شاوخوا 14,000 امریکایي سرتیري خپل هیواد ته ستانه شي. فارن پالیسي وړاندې لیکي که څه هم موافقه نهایي شوې نه ده، خو په دې کې به اوربند شامل وي او طالبان به د القاعده او داعش په څیر ترهګرو ډلو ته تر خپل واک لاندې سیمو کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. خبرونه څرګندوي چې د موافقې له مخې به د ناروې په پلازمینه اوسلو کې بین الافغاني خبرو ته هم نیټه ټاکل کیږي. خبرونه بیا لیکي دا لومړی ګام دی او داسې ښکاري چې د نږدې 2 لسیزو جګړو د مخنیوي لپاره اوږده او حساسه لار په مخ کې ده او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې به د واک د ویش او د جګړو د یو مخ مخنیوي پر سر آسانه نه وي. فارن پالیسي لیکي طالبانو په ښکاره ویلي دي چې دوی به پر افغان ځواکونو له بریدونو لاس وانخلي، نو داسې ویر شته چې د سپتمبر په 28 د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې شخړې ډېرې شي او د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به افغان ځواکونه له خطرونو سره مخامخ شي. خبرونې بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد د چهارشنبې د ورځې خبرې راخیستې دي چې د اوس لپاره دی د امریکایي ځواکونو له وتلو سره موافق نه دی او هر موافقه چې له طالبانو سره کیږي هغه به مشروطه وي. فارن پالیسي بیا لیکي تمه ده چې تر موافقې وروسته خلیلزاد کابل ته لاړ شي او ولسمشر اشرف غني وهڅوي چې دا موافقه ومني او که چیرته موافقه وشوه د قطر په پلازمینه دوحه کې به د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لاسلیک شي.
افغانستان کې د سهار 8:03 کېدونکې دي. د افغانستان د ښوونځیو لپاره څه باندې 2 میلیونه ټوکه درسي کتابونه چاپ سول. د پوهنې وزارت وایي چې دغه کتابونه به په ټولو ولایتونو کې د ښوونځیو پر زده کوونکو وویشل سي، خو د افغانستان په زیاتو برخو کې لا هم زده کوونکي شکایت لري چې درسي کتابونه نه لري. تفصیل د فیروزي عزیزي په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښوونیز کال تر نیمایي اوړي، لا هم د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکو ته پوره درسي کتابونه نه دي رسېدلي. د کابل ښار یو شمېر زده کوونکي وایي د درسي کتابونو د کموالي د ستونزې تر څنګ د کتابونو خراب کیفیت هم دوی ته سرخوګای جوړ کړی دی. اسرا او شاکر الله د کابل ښار دوه تنه زده کوونکي
مثال بدون کتاب شاګردان دغه درس میخوانند.
سږ کال ډیری زده کوونکي بې کتابه درس وایي. ستونزې مو زیاتې دي. موږ ډیری کتابونه په خپلو پیسو له بازار نه اخیستي دي.
مثال زیات بود
کتابونه خو کم را رسیدلی. مونږ ته اتل ولس کتابه دي. مونږ ته کم را کړی لس کتابه. کتابونه خو غلطانه لري. اغستیم دي ډیر.
دوی د پوهنې له وزارت نه غوښتنه کوي چې پر خپل ټاکل شوی وخت د ورته کتابونه ورکړي، ځکه په شخصي لګښت د کتابونو د اخیستلو توان نه لري. تر دې وړاندې هم ورته شکایتونه شوي وو. آندا چې د ازادي راډیو د یو راپور په اساس د پوهنې وزارت کتابونه په بازار کې پلورل کیږي، خو په ښوونځیو کې بیا زده کوونکي کتابونه نه لري او په شخصي لګښت له بازار نه پیری. خو د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د 5 کلن پلان له مخې د خصوصي سکتور په مټ میلیونونه کتابونه چاپوي. دغه وزارت د پنځشنبې په ورځ په کابل کې 12.2 میلیونه هغه نوي چاپ شوي کتابونه رسنیو ته وښودل چې ټاکل شوی د هیواد 4 ولایتونو ته واستول شي. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی وایي چې سکل به میلیونونه نور ښوونیز کتابونه هم چاپ شي چې د کتابونو د کموالي ستونزه به هواره کړي.
37 میلیون جلد کتاب دیگه هم پروسه تدارکاتش
د 2.5 میلیونه جلد کتابونو د چاپ بهیر د تدارکاتو په حال کې ده او موږ به هغه کتابونه هم چې د منځنۍ او لیسې دورې لپاره دي ژر به چاپ او پر زده کوونکو وبښو. په اصل کې به سکل موږ نه 2.2 میلیونه جلد کتابونه چاپ کړو چې د کتابونو د کموالي ستونزې به نورې ونه لرو.
مواجه نه خواهند بود.
د زده کوونکو نیوکې بیا دادی هغه کتابونه چې چاپ کیږي هم د فساد له امله تر دوی نه رسیږي او د یو نصاب کتابونو نه له 3 کلونو نه زیات کار اخلي چې د څیره کېدو او خرابېدو له امله پکې درس لوستل ستونزمن وي.
با په خوست کې د ملي امنیت د منصوبینو لخوا د سړي تښتونې او ترهګریزو فعالیتونو په تور 9 کسان نیول سوي. د خوست ملکي او پوځي چارواکو د دغو کسانو او نیول سوو وسلو تر څنګ د بلال په نوم یو 16 کلن ماشوم هم رسنیو ته وښو چې لنګستان څخه له خپلې کورنۍ سره خوست راغلی و، خو څه موده مخکې د سړي تښتونکو لخوا تښتول سوی و. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور تفصیل.
د خوست چارواکي وایي چې د ملي امنیت د منصوبینو لخوا د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 9 کسان د اختطاف یا سړي تښتونی، ماین ایښودنې، ترهګري زبریدونو او وسلوالو فعالیتونو په تور نیول شوي دي. د پنجشنبې په ورځ یاد کسان د ملي امنیت په انګړ کې د رسنیو خبریالانو ته وښودل شول. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان چې د ملي اردو د شایستري و قمندان او د یاد ولایت ملي امنیت رئیس هم ورسره و، رسنیو ته وویل چې
درې تنه اختطافشان د څلور موټرو سره د دو میلاد سالہ کلاشنکوف یو تو فرانچی سره بل فیل نیول شوی دی. یو معصوم چې دی تختولې وو هغه هم د دوی د منګول نخلا شوی دی. څلور مین گزاران نیول شوی دی چې په دې کې یو ترورست حرفوی ترورست دی چې یو ازمنګ دینی یو عالم غختل چې هغه ترور کی.
د بلال په نوم یو معصوم چې څه مدمخ کې د اختطافګرو یا سړی تختونکو لخوا تختول شوی وو او د ملي امنیت د منسوبینو په حادثه وشغورل شو. پلار رسنۍ تول چې دوی بریتانیا کې اوسیږي او دلته خپل خپلوان او دوستانو لیدل لپاره راغلی ول چې زوی یې وتختول شو.
عبدالواحد نیمیګم په کام نیازایم، لندن کې بیا په لندن کې برمنګم کې اوسیدونکو یم. ماتل شل کاله مالته تیر کړل. دا بلال د مانه بوت یو لک او شپېته زره ډالر یې ماته ټارګټ کې خود د حکومت سره او د ملي امنیت رئیس سره د خلکو سره د الله تعالی ډیر ښه وکړي. د خلکو دومره جدي عمل وکړ، خلک یې دومره هاته تنګ کړل چې دا بلال ماته په څلرم ورځ باندې د کور مخې ته غورځولی و.
د خوست د ملي امنیت منصوبین داسې مهال خپلې ځینې لاسته راوړنې رسنیو سره شریکوي چې له دې یوه ورځ مخکې د پولیسو لخوا هم د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د المری په سیمه کې دوه کسان د هدفي وژنو په تور چې چادرې هم درلودې د دوو ګاډو سره یو ځای نیولي ول. همدارنګه د امنیه قماندانۍ د چارواکو په وینا چې په همدې ورځ د ګربز ولسوالۍ په مربوطاتو کې څلوېغ د توپونو مرمۍ له یو پټنځای څخه ترلاسه کړي، خو په تورې څوک نه دي نیول شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبوو. په هند کې د دوو مهمو بندرونو مسولانو ویلي چې خبرداري ترلاسه کړې چې ګوندی په پاکستان کې روزل سوی کوماندو د هند پر ساحلي تاسیساتو د اوبو لاري د بریدونو نیت لري. د هند بهرنیو چارو وزارت سمدلاسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د دې وزارت ویان تایید کړی چې هر ډول برید به له سخت ځواب سره مخامخ سي. پاکستان تر اوسه په دې اړه عکس العمل نه دی ښولی، خو ویلي دي چې تر دې وروسته له هند سره خبرې نه کوي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل اناوري.
د هند په دوو مهمو ساحلي بندرونو کې د وسلوالو د بریدونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د مندرا بندر چې د دوو خصوصي شرکتونو لخوا اداره کیږي او د کنلا بندر چې حکومتي چارې سمبالوي د پنځشنبې په ورځ د بریدونو په اړه وروستي خبرداري په ډاګه کړل. د دواړو بندرونو چارواکو ویلي د سمندري ساتونکو او استخباراتي سرچینو څخه معلومات ترلاسه کړي چې په پاکستان کې روزل شوي کوماندو وسلوال د هند اوبو ته ننوتي او غواړي چې د هند پر بندري تاسیساتو بریدونه وکړي. د دواړو بندرونو کارکوونکو ته ویل شوي چې له غور او دقت کار واخلي. په نوې ډیلي کې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان راویش کومار په دې اړه له تفصیلې ډډه کړې، خو ویلي دي د هیواد امنیتي ځواکونه د هر ډول برید د شنډول لپاره چمتو دي. کومار ویلي پاکستان باید د دواړو هیوادونو ترمنځ سیمه کې د ترهګرو د موجودیت په اړه څېړنې وکړي او نتایج یې په ډاګه کړي.
خبر ملي ہے کی پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے.
راویش کومار وایي موږ دا خبر ترلاسه کړی چې پاکستان د ترهګرو د راړولو هڅه کوي. موږ خو همدا غوښتنه کوو، هغه څه چې نړیوال ټولنه یې غوښتنه کوي او د پاکستان نړیوال مسولیت هم دی چې دغلته څومره د ترهګرو پټنځایونه ځالې او ترهګر دي، پاکستان دې د هغو خلاف اقدامات وکړي. دا اقدامات باید جدي
ټوس کاروایی کړي.
دا هند او پاکستان ترمنځ اړیکې چې لاله مخه ترنګلی وي وروسته له هغې نورې هم خرابې شوې چې نوې ډیلي د اګست په 15مه له هندي کشمیر څخه د کور واقعي ځانګړی امتیاز واخیست. پاکستان د هند پر دې پرېکړه سخت اعتراض کړی او دا یې د نړیوالو قوانینو څخه څرګند سرغړاوی بللی. هندوستان په پرله پسې توګه پاکستان تورن کړی چې د هغو ترهګرو ملاتړ کوي چې په هندي کشمیر او د هندوستان په نورو برخو کې د بریدونو هڅه کوي. پاکستان بیا د هندوستان تورونه رد کړي او هند ملامتوي چې په هندي کشمیر کې د ځایي خلکو په وړاندې ناسم چلند کوي. د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل هیواد یې تل له هند سره په ټولو مسلو د خبرو اترو غوښتونکی او خو دې پاکستاني چارواکي ټینګار کړی چې د نوې ډیلي له وروستیو تورونو وروسته چې ګوندې پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوي د پاکستان صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر له هند سره هر ډول خبرې ناممکنې بللې. کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ ویشلې غرنۍ سیمه ده چې دواړه هیوادونه یې د بشپړ مالکیت ادعا کوي. پاکستان او هند خپلو کې له درې لویو جنګونو څخه دوه د کشمیر پر سر کړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو ټینګار کړی دی. ولسمشر ټرمپ پرون له فاکس نیوز راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې له طالبانو سره موافقه وسی بیا به هم په افغانستان کې 8000 او 6000 امریکایي سرتیري پاتې وي. د معلولینو او شهیدانو پر وارثانو د 6 میلیارد افغانۍ په ارزښت د مرستو د ویش بهیر راتلونکې اونۍ پیلېږي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د ولسمشري انتخاباتو په درشل کې د لسو رسنیو او 1500 ژورنالستانو سره د 1 میلیون یورو مرستې اعلان کړی دی. یو ایرانی چارواکی وایي چې د امام خمینی په فضایي مرکز کې یو توغندی د توغولو په دستګاه کې چاودلی دی. په پام کې و دغه توغندی فضا ته وتوغول سي. د اوکراین د پارلمان استازو د دې هیواد لپاره یو نوی او ځوان صدراعظم انتخاب کړ. الکسی هونچارک چې 15 کلن دی د تیرې میاشتې تر انتخاباتو وروسته د اوکراین د پارلمان په لومړنۍ جلسه کې د اعتماد رایه واخیستې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د خپل هیواد او بیلاروس ترمنځ په اړیکو کې د ځینو مسایلو سربیره د مشترکو ګټو پر سر د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. او د روسیې د حکومت یو سیاسي مخالف یو وار بیا په 10 ورځې بند محکوم شوی دی. د پنجشنبې په ورځ د مسکوي محکمې ایلیا یاشین د اجازې پرته د مظاهرو د تنظیمولو په جرم بیا زندان ته واستوه. بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ په خپل سمس کې لیکلي باید په قطر کې له طالبانو سره بین الافغاني خبرې شروع سي. نبی الله زابلی له غزنی لیکلي موږ سوله غواړو او د سولې تیر یو. د جعفری په نام اوریدونکو لیکلي پر کونړ د پاکستان بریدونه د نړیوالو اصولو خلاف اقدام دی باید چې مخنیوي وسی. عزیز زابلی لیکي حکومت باید ژر تر ژره د کونړ د مظلوم ولس غم وخوري چې هر ورځ په ډیره بیرحمانه توګه د هغو پر کلیو او کورونو د پاکستان له خاورې د توپونو ډز کیږي. قاسم زوک له هلمند لیکلي په هلمند کې په ځینو سیمو کې سیمه ییز اردو سته او په لومړي کرښه کې جنگ کوي او ښه تمامي جدا یو ښه اردو ده. اتل له زابل نه لیکلي د امریکا سره د اوربان او لافان ځواکونو سره د جنگ دوام به د طالبانو هغو جنګلیو ته جوړي چې دوی تر اوسه د جهاد په نامه خطا ایستلي وو او د جنگ په لومړي کرښه کې دي د منلو وړ نه دي. او ولي ولا لیکلي چې د زابل په مرکز کلات کې البته په خبريان سیمه کې افغان بسیم شبکه کار نه کوي.
دا ژوند رنگونه.
نو مې احسان الله له کابل څخه دنګم سیوانه. څنګه د
ټیکسی باندې کار په کابل کې؟
ټیک سوانه کار وسله خراب شوی ر مخ کې خلکو شرکتونه کارونه به کول غناري وزي کې وسه څو ګوره بیکاره شوی ر گاډي خسته وس خلک مجبور دي گاډي وچلی. یو ټیک سوانی په در کابل کې افغانستان کې یو دکانداري بل شي نشته دلته
رجال خلک به سوچ د ټیک سوانه خپل دغه نظم نه مراد کوي چې ته موټر دروي دغه مشکله جوړوي.
هغه سم کې یو ټیک سوانه شته چې په هنه لري غنا اما په وای نه لري وس چارج کې گاډي ودرول دري نه پويږي باځي به تعلیم به ګډیر دي په نه خبره باندې پلس روپې باندې جنگ کې بشل روپې باندې جنگ کې هم دغه کارونه نه کو او بل څه حکومت دی د دفتر ډیر غلط ځکه دا
ځینی وخت خلک وایي ترافیک پرچی درته درکې دغه مشکلات څنګه دي؟
ترافیک پرچی خود سې دی بس ترافیک ګارډ والا ته ګوري چې کمه ودل کمزور او د ښکار شي یا ساده غونتی یا بلد نه ویډیو یا تیز پیور نه شي لگا مغه نه پیسې اخلي ور شي کوي بس نور چې کمه ودل لګي ډار کړي پی جنې سو کو تیار کیږي ته پلان کې د کمانډان د ټلیفون کوم بیا خوشي کی خدای لوګي چې بخي پليټ جالي وي د بیا وسه چاته سویل نه شي.
اغلا او سمره پتن کړای دا اغلا او مثلا ډاریږي چې موټر دې څوک درنه وانه خلی ته څو بجو موټر چلای
زخه پر مخام نه مخکې زما چې مازیګر پنځنه مې بجې شي بس شپږ بجو مخکې ما کوړ ځان مسولې هغه نور څه کار نه کی وبس د دې څرغلا نه ډاریږي څو خپل وضعیت خراب دي څوک چې ته وایې چې پلان کې کوڅې د ځن چې کوڅه یاد کړه به کې څوک نه دي
هغه وخت نه سره دولت نه د خلکو نه
مونږ ټیکسي وانه مونږ دا وخت نه چې دا چرېنه وسګره چرې عبدالحق شو دا نور غټ غټ چرېنه دا باید وړي کې سیده کې اصلاحات وګره ولې بل ته مخامخ کې سیده کې لوی لوی فوټبال میدانونه مونږ ته جوړ کړی چرېنه نه دا وړه کې څوک را پیدا کې چې شاري ولګي لک سیستم جوړ کې چې مونږ تلک سہولت شي وسورلین چار چې ته وډو پاسانه وي سو پیسې تر کمې والو مو چې چرې کې مونږ بیروبار کې باندې مونږ پیسې ډېرې وایو کوم چې لار ډېر باندې کې هغه چوک کې لار باندې کې چا لار باندې څوک تیری مونږ ته پیسې 500 روپۍ ډېرې وایو
د ژوند د رنگونو سره اوسنۍ خبری مجله پای ته رسیږي. دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله له سید سمی عباس.